دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د پوخانی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د جمعې پورز د ټویټر په پاڼه بیل دینا چې د طالبانو نوم په خوله واخلي لیکلی دی چې د مستندو خبری رپورټونو له مخې نظامیانو د تیرو څو ورځو په موده کې په پنجشیر تخار بغلان او خوست کې یو شمېر ملکیان له شکنجې او صحرایي محکمې وروسته وژلي دي نوموړي د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه ښاغلی عبدالله چې دا وخت له هیواد نه بهر دی طالبانو یې رسمن د دغه الزام په مقابل کې خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی له بلې خوا د طالبانو حکومت د وایس نیوز په نوم د یوې امریکایي خبري رسنۍ خبریالې انزو بلوینګ ته پرون د جمعې په ورځ له افغانستان نه د وتو حکم وکړ چارواکو هغه د ښځو د حقونو په باب د ناسمو رپورټونو په خپرولو تورنه کړې ده دا هم یو تازه خبر د متحده عربي اماراتو رئیس شیخ خلیفہ بن زید ال نهیان پرون د جمعې په ورځ د ثور په څوار لسمه لوګ دی ناروغي روسته د څلور او یا کلونو په عمر مړ شو نوموړی د مزغو د سکتې په ناروغي باندې اخته و د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد استازي ټامس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په دوران کې د کابینې د غړو په شمول له لوړپوړو طالب چارواکو سره له ملاقاتونه وروسته د پنجشنبه په ورځ ناوخته د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ وکړ نیکلسن زیاته کړه که څه هم چې اروپایي اتحاد د طالبانو برحاله حکومت پر رسمیت باندې نه پیژني مشرانو سره د تماسونو ساتل او مذاکرات سرته رسول ارزښتمند او ګټور دي لبلې خوا د طالبانو د انتقالي حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چارواکو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر د مشرې میرمن ډیبورا لوینسترمن له ملاقات نه وروسته د یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره کړې ویل شوي چې میرمن ډیبورا د طالبانو له مشرانو سره د ملاقاتونو په دوران کې د ښځو د بنیادي بشري حقوقو او د جنکو پر ثانوي تعلیم باندې د پابندۍ د لرې کولو په شمول د یو لړ مهم مسایلو په باب خبرې وکړې افغانستان کې د آبادۍ او بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت دفتر سیګار د خوراک د نړیوال پروګرام د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې سکال په افغانستان کې 2.8 میلیونه خلک د خوراک د کمبود د ستونزې سره مخامخ دي چې د دې جملې نه 8.1 میلیونه فاقه ته ورته شاید سره د مخامخ کېدو خطر ته ورنږدې شوي دي د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د تیرو څو میاشتو په موده کې د مطبوعاتي ازادیونه د سرغړونو 102 پیښې تثبیت کړې دي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو اتحادی عامل رئیس حجت الله مجددي د جمعې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې په دې کې تیر کال د اګست په 1 له افغانستان نه د خارجي ځواکونو د انخلاب وخت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دوو خبریالانو وژل هم شامل وو خو زیاتره پیښې د چارواکو لخوا د ژورنالیستانو نیولو پورې اړه لري د مجددي په وینا مطبوعاتي رسنۍ دا وخت له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي د طالبانو د انتقالي حکومت کابینې د هویت د الکترونیکی کارډونو د لوګو یا سمبول د بدلولو پریکړه کړې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د ازبکستان له حکومتي مامورانو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په شمول د دواړخیزو اړیکو د پراخولو په باب تلیفوني مذاکرات سرته رسولي دي د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په غرض د همکارۍ پر اهمیت تاکید وکړ په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د دفتر مشر وان برانډ د پنجشیر په دره کې د جنگ په دوران کې د یو شمېر کسانو د وژلو او لملکیانو سره ناوړه سلوک له امله اندېښنه څرګنده کړې د طلوع نیوز تلویزیوني شبکې په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په کابل کې د جمعې په ورځ خپره کړې ویلي دي چې تهدیدونو او د ژورنالیستانو د نیولو او په ځینو مواردو کې د وژلو باوجود په پام کې لري چې د بخوا په څیر د خپل بنیادي پرنسپ سره سم په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته د اعتبار وړ او ثقه معلومات برابر کړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د فنلند حکومت د پنځشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه هیواد باید په فوري ډول د ناټو په تړون کې د شمولیت درخواست ورکړي. فنلند چې له روسیې سره ګډ سرحد لري، له تیرو څو لسیزو راهیسې د روسیې او ناټو ترمنځ خپله بې طرفي خوندي ساتلې وه. توقع ده چې د فنلند پارلمان به په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه رایګیري وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د هند او پاسیفیک په سیمه کې د چین د مخ په پراخیدونکي نفوذ د محدودولو او د سیمې له هیوادونو سره د امریکا د ائتلافونو د پیاوړي کولو په منظور په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي ختیځې آسیا د سازمان د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه رابللې ده. ملګري ملتونه وایي چې د افریقا د ښکار د سیمې په هیوادونو کې د بې سارې وچکالۍ له امله په سلګونو زره خلک له خپلو اصلي کلیو بانډونه وتو ته اړ شوي دي. په یوکران کې د جنگ له پیل کېدونه وروسته د لویدیځو هیوادونو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګولو له امله د روسي روبل او امریکایي ډالر ترمنځ د تبادلې خلا پراخه شوې ده. په متحده ایالاتو کې د 2021 میلادي کال په دوران کې له خپل ټاکلي حد نه د زیاتې دوا د خوړلو له امله له سلو زرو نه زیات خلک مړه شوي دي. او د الجزیرې تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې په داسې حال کې چې سکال د امریکا په متحده ایالاتو کې د انفلاسیون کچا په فوق العاده توګه لوړه شوې، د غټو غټو کاسینوګانو یا قمارخانو خاوندانو په روانه میاشت کې 15.3 میلیارد ډالر وګټل. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به خبرونه په دې مرکې سره پیل کړو. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې او د بی پولې رپورټ ورکوونکو ټولنې یو وروستی سروې شي چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال د اگست میاشتې د سیاسي بدلون وروسته شاوخوا 40% رسنیو خپل فعالیتونه درولې. 40% نارینه خبریالانو او 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا چې اوس په افغانستان کې آزاد رسنۍ او خبریالان د کوم ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي، په دې هکله په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې د اجرایوي رئیس حجت الله جاوید مجددي سره مرکه کړې.
مجددي صاحب، تاسو په افغانستان کې د آزادو رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
افغانستان کې متاسفانه سلويخ سلونه زیات زموږ رسنۍ بند دي، او د سره زموږ شپې تسلنه نارینه رسنیس کارکونکو او اتیا سلنه او زیات خزینه رسنیس کارکونکو خپل دندل دین. علاوه زموږ هغه رسنۍ چې فعال دي هغه هم ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه اقتصادي ستونزې دي، بل هم د رسنیو اکثریت با تجربه کارکونکي د هیواد پریښودل، او بل هم د رسنیو باندې هغه ځینې تفریحي او اجتماعي برنامو باندې چې زن مقررات وضع شویده، او هم اطلاعات و تلاس رسی هر سون زده چه در رسانه و پر محتوا بنده تاثیر کرده، او دی سره زن در خبریالان و او رسانه اشکار کون که نیونه چه پا خوخی سره چه پا دغا ورسته که دغا لاره بنده شویده او کم شویده، دا هم رسانه اشکار بنده تاثیر در لوت.
تاسو پتی رو نه همیشه که چی خواهده ریژیم رنگ شوی و طالبان و اسلامی امارت وقت رسیده درسنه و در سرگران و پارابانی سبرا پیغی سب کلیدی؟
مک تقریبا یو سل و دو پیخی در اسلامی امارت را تک ثبت کرده چه در دوی پمنس که دوا وجل شو خبریالان چې په هوایی دګر کې په انفجار کې وجل شو چې هغه مسولیت داعش په غاړه واخیستل، او سلور هغه خبریالان لرو چې هغوی دا کوي چې د ناپیژانده کسانو او یا وسلوالو لخوا جوبل شوې دي او باقي شپږ نوي پیښه د خبريالانو د نیونه لرو چې یو د یو سو تنه د یو اونین نیولې تر یو میاشته پورې بند تیر کړی دی او باقي د یو ساعت نه تر یو ورځ دوه ورځې او دوی په منځ کې یو کس په یو کال بند هم محکوم شوی دی د محکمې لخوا. خو په دغه ټول پیښو کې فقط دا چې یو محکمه ورباندې حکم کړی دی او یو بل هم پیښې څېړل شوی دی، باقي دغه سل پیښې څېړل شوی نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه پیښې ټول وڅېړل شي، که څوک په دې باندې ګرم کیږي د عدلي ارګانونو ته ور وپېژندل شي، تر څو د خبریالانو او رسنیز کارکوونکو وشي کولای چې په داده زړه خپل کار ترسره کړي.
هغه رسنیو چې لا هم فعالیت کوي هغوی د فعالیت د دوام لپاره ساسي وړاندیز څه دي؟
زموږ هیله دا ده چې نړیوال بنسټونه د افغانستان رسنیو مالی ستونزو ته پام وکړي او د سره دننه افغانستان کې اسلامي امارات یو خوا د رسنیو د مالیاتو جرایم او هم د برښنا لګښت چې ډیر زیات دی دې ته پام وکړي، او بل خوا د رسنیو د تخطی او کمیسیون فعال کړي تر څو رسنۍ کارکونکو او خبريالان په دا زړه خپل کار او فعالیت سرته ورسوي.
د مرکز نه مننه.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې کدوی له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي، نو د دفع لپاره د عملیاتو وړتیا هم لري. جنرال میلی وایي لا هم امریکایي پوځیان پر افغانستان خپل څار جاری ساتلی. د بلې خوا د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې مشره وایي چې طالبان د اقتصاد په مدیریت نه پوهیږي. نور حال د وحید فیض پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د چاړشمې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسون ایوي کمیټې ته په استمایي غونډه کې وویل کدا احساس کړی چې د افغانستان له خاورې د امریکا په ضد ګواښ متوجه دي، نو د عملیاتو وړتیا لري. خغله میلی وای امریکایي پوځیان لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاری ساتلي، خود دغه فعالیتونو د بڼې په اړه جزئیات ورنکړل.
We do maintain surveillance and I won't go.
موږ خپل څارنه جاری ساتلې ده. جزئیات ته نه ورزم چې څنګه او کوم ډول میکانیزم دی. لا افغانستان څخه د متوجه ګواښ په صورت کې موږ د دې وړتیا لرو چې ضربتي عملیات ترسره کړو.
په دې استمایي غونډه کې څرګنده شوه چې یو شمېر سناتوران لا هم په افغانستان کې داعش او القاعده په شمول د ترهګرو ډلو په اړه اندېښمن دي، خو جنرال مارک میلی وایي دوی به هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل شي.
تاسو او د امریکا خلک باید په دې پوه شئ چې د یو پوځ په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو، او هغه ژمنه دا وه چې موږ به دا اطمینان رامنځته کوو چې افغانستان به بیا په داسې یو ځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه به ترهګر پر امریکا برید کوي. ترهګر نه دي توانېدلی چې د سپتمبر د 12مې پیښې وروسته داسې کوم کار وکړي، او موږ ژمن یو څو دا باوري کړو چې په راتلونکي کې به هم داسې څه نه کیږي.
د امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کړې چې په تیرې روژې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وشول چې د یو شمېر پړۍ داعش ډلې په غاړه اخیستې. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان کې اروپا کې ډلې په خپل ځای دي.
د ما په عقیده په تهدید او په هغه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، دا چې طالبان د حکومت جوړولو په رابطه مصروف دي، مګر نور هورپاکی ډلې تروریستي ډلې خو په افغانستان کې لاشته دي. بلکې له ښه واقعیتو ته زیر شو، دغو ډلو د تمویل د سوق ادارې مرکزونه په خپل ځای دي. هغه څوک چې اکمالوي، هغه چا چې اکمالول، هغه څوک چې په اصطلاح پلان کوي او بالخصوص څوک چې د افغانستان د ویجاړولو په پلانو کې په خام شریک او سم فعال دي، مرکزونه ځای په ځای دي، مرکزونه نه دي خوریدلي، تنها افراد دیو نقطې نه بلې نقطې ته انتقال شوي دي.
بلخوا د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ای ډی مشري په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه.
طالبان نه پوهیږي چې څه وکړي، نه پوهیږي چې اقتصاد څنګه مدیریت کړي. دا یوه لویه مسله ده. نو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو شمېر ادارې او هیوادونه هڅه کوي څو پر دې مسلې کار وکړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې اداره په یو ګډ راپور کې ویل چې اوس مهال د افغانستان نږدې 1,000,000 خلک چې د دغه هیواد شاوخوا نیمای نفوس کېږي له سخت لوږې سره مخ دي. طالبان دغه مهمو ستونزو ته د پام پر ځای په افغان ښځو او نجونو بېلابېل محدودیتونه لګوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي ټامس نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان خپل خلکو ته غوږ نه نیسي او دا شک رامنځته کوي چې دوی خپل تعهداتو ژمن نه دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو داسې حکومت دی چې د خپلو خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. دوی د دې په ځای چې له ښځو څخه پوښتنه وکړي چې څنګه د خپلو ماشومانو ګېډه مړوي، آیا ښوونځي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري که نه، د کار کولو فرصت لري که نه، هغوی ته د پوښاک طریقه ښیي.
پر افغانستان طالبان تر حاکمیت وروسته دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخ شوی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي که چیرې په دغه هیواد کې له اړمنو سره مرستې ونه شي، شاوخوا 90% خلک به په افغانستان کې له رامنځته شوي بشري وضعیت څخه اغېزمن شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو ولیدونکو، د ملکی تلفاتو او افغان ښځو باندې د محدودیتونو په اړه د امنیت د شورا د ځانګړې غونډې پر اجنډا او د اوسنی ویجاړ وضعیت د دوام پر اغیزو زموږ قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي رونا اچولی.
اول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فوق العاده غونډې ته به ورشو. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانان په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره ملګرو ملتونو هڅې ناکامې بولي. تاسو څه فکر کوئ جلالي صاحب؟ کله چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنې منینه، نو د داسې غونډې ګټه به څه وي؟
تشکر کوم. مثلا دنیا یا ملګري ملتونو دي که نور هیوادونه دي، ورځ په ورځ طالبان ناامیده کیږي او دوی بې اعتباره کیږي، ځکه درې مسلې وي چې دنیا طالبانو ته دا موقع ورکړه چې د یو مطرح ډلې پایس رامنځته شي په دغه سیاسي ډګر کې یا د سولې په ډګر کې. یوې دا وه چې دوی تعهد وکړي چې انحصار د قدرت نه غواړي، نورو سره یو ځای حکومت جوړوي، هغه کې دوی جدي حرکت جدي اقدام ونه کړ او نه یې په هغه قسمت کې بې اعتباره شول. دوم دوی ویلي چې د خوانی هغه تشدد نه کار نه اخلي، متدل شوی دی. هغه ورځ پر ورځ معلومیږي چې دوی بل زما هغه حالت تزی لکه چې 15 کال مخکې د الله هو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. دوی حکومت اخیستی دی، مګر دوی حکومت کول په چل نه پوهېږي او نه نور ته موقع ورکوي چې حکومت کې ورسره مرسته وکړي. په نتیجه کې دوی د وخت په نیلي سپاره دي، په تدریج افغانستان شاته بیایي، شپږم قرن ته یې بیایي. او درېیم یې دا دی د تروریسم مسله ده. تر اوسه پورې دوی نه شي کولی، په دې نه شي توانېدلی چې د هغو تروریسټ ډلو مخه ونیسي چې نورو سیمو ته خطر پېښوي. بله، همدې مسلې ته به
راشو جلالي صاحب. د امریکا د لوی دریستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي ویلي چې که افغانستان څخه د امریکا په ضد د ګواښ احساس وکړي، نو د دفع وړتیا هم لري. ستاسو ارزونه، آیا دوی اوس هم امنیتي ګواښونه څارلی شي؟
دا نوی خبر نه ده امریکا ش خپل قواوی له افغانستان او ایستلی دائم اعلان کوي چې په افغانستان کې د تیرګرو په ضد فعالیت لمن ځنه دي یعنی توقف نه دی کړی او منتها شکل بدل شوی ده چې ته په افغانستان کې ترګری ډلې داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه وکولای شي نور سیمو ته خطر پېښ کړي امریکا ته خطر پېښ کړي متحدینو ته خطر پېښ کړي بیا دوی دا توان لري چې لري په باندې گزار وکړي په نښه یې کړي او لمن ځي یوسي او دا موقع ورته ورنه کړي دی وایي چې دا امکانات لري.
بله د هیواد امنیتي حالت په اړه هم غبرګون غواړم. جلالي صاحب پنشیر کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ادعا شوې دي خو طالبان یې نه مني. د سیمې خلکو امریکا غاک ته ویلي چې طالبانو د عبدالله خیل په سیمه کې یو سړی د خپل کور په مخ کې واژه او کله چې میرمن شور ماشور وکړه طالبانو هغه هم ویشتله. د ویل چې د دوی نه اوس یو کوچنی ماشوم پاتې شوی. د اکثر کارپوهانو په اند هیواد کې نفاق هم اوج ته رسیدلی. د دې لوی خطر انجام تاسو څنګه وینئ؟
دا په افغانستان کې تاریخ افغانستان ته وګوري نور ځای ته وګوري هغه حکومتونه چې په چا اعتبار نه لري هغه حکومت چې کفایت د حکومتداري نه لري د کنټرول له لارې راځي د دې لپاره چې خلک چوپ کې په تشدد نه کار اخلي او په ځینو مواردو کې د خلک وبیروي بیا نو په ملکی کسانو په کسانو شاته به ګناه خلک دي په حقوق باندې گزارونه کوي د دې لپاره چې بیر خبره کوي ځکه هغه حکومتونه چې خلک ته بیزار وي اغه په دغه وسایلو باندې غواړي خپل کنټرول ټینګي.
بله د عرب لیگ ناتو او انټرپول د پولیسانو په ګډون د شاوخوا څلور اتیا هیوادونو او سازمانونو وزیران په مراکش کې د داعش د ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال اطراف باندې بحثونه کوي. په افغانستان کې داعش څومره لوی خطر ګڼي تاسو او نړۍ باندې طالبانو په موجودیت کې البته څه وکړای شي چې د داعش سره مبارزه وشي؟
داعش یو خطر دی په افغانستان کې اما د طالبان حکومت چې وګوري چې خلک بیزار دي حکومت داری نشي کولی داعش زیاتره قوت اخلي زیاتره قوت کیږي په ایدئولوژیکي لحاظ طالب او داعش په منځ کې ډېر فرق نشته فعلا هغه څه چې داعش غواړي طالب هم هغه کوي په خلکو باندې منتها په سیاسي لحاظ د قدرت په لحاظ به شاید فرق ولري تر څو چې طالبان په دغه ایدئولوژي باندې دوام وکړي داعش په هغه څه قوي کیږي ضرور کیږي په افغانستان.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب د تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسئ جلالي صاحب. خوشاله شوم.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. قدرمن اوریدونکو، کله یوې خوا روسیا د اوکراین په جنوب کې پر اهداف خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او د اوکراین او د ساسي متا پرمختګ کوي، لبل خو د اوکراین جګړه په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د لیش سیستم او نرخونه مختلف کړي. د امریکا جمهور رئیس بایدن په کور دننه کرنیز صنعت د وادي ورکولو لپاره د اقداماتو کولو هوډ کړی.
د ژاپوریژیا د جنوب د یو وړوکی کلی حالت د اوکراین د خونړۍ جګړې یو واقعي انځور وړاندې کوي. دلته د روسي جنگي جیټ الوتکې چې په کومه ارتفاع پرواز کوي وړاندې لدی چې اوکراینی کلی بمبار کړي د الوتکو ضد میزایلو له ویرې پیشنګونه پرېږدي. د دغو مانورونو پایله پر اوکراینی خاوره بربادي ده. د دونباس په دغه وړو کلو کې په مشکله انسانان موندل کیږي. دغه کلی د پوځیانو په مورچو بدل شوي او د پیریانو د کلو انځور وړاندې کوي. په ښکاره خاموشه خو د اوکراین جګړه هم په دې کلو کې روانه ده.
زموږ روغتیایي حالت موږ ته نور د دې اجازه نه راکوي چې له بمونو خوندي ځایونو کې پناه واخلو. هغه خلک چې له دې سیمو نورو ځایونو ته تللي هغوی ته د زړه تکلیفونه پیدا شوي. د بیلګې په ډول زما میرمن د پړپوس له ناروغۍ سره مخ ده. هغه خلک چې موږ ته ډوډۍ راوړي هغوی یې ویشي. دلته موږ یوازې دوه نفره یو.
د اوکراین د جګړې له امله د غنمو، جوارو، حبوباتو، سری او نورو موادو نرخونه په نړیواله کچه لوړ شوي. د امریکا حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه 13% پورته تللي.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د استخباراتي ټولنې د تازه وخت د کلنی غوښ پر شوی ارزیابي پیشګویي کوي چې ایران به د پراخه بدنیتا نفوذي فعالیتونو سره یو سمایز ډار او خطر وي. دغه راپور څرګندوي چې د امریکا شخصي انډوالانو او ګټې د تروریستي نیابتي او د سوری د نارام رژیم لپاره د ایران د رژیم لملاتل نه په خطر کې دي. همدغه راز د ایران مخ په زیاتېدونکي چمتواله چې په تیری کون کې سایبري حملو کې ابوخشي برسیره پر دې ایران د خپل بالستیک توغندۍ او د پروګرام په باره کې کارته دوام ورکوي او د هغو حدودونو په اخوا چې د ایران د اتومي موافقې له مخې ټاکل شوو ځینې اتومي فعالیتونه پیل کړي دي. امریکا له دغه موافقې نه چې د عمل ګډ جامع پلان یا جی سی پی او اے په نامه یادیږي په 2013 کال کې د پخوانی ادارې په وخت کې وتلی و. امریکا په تیر کال کې د جی سی پی او اے بشپړ عملي کولو ته د متقابل راستنېدو په سر د ایران سره په غیر مستقیمو خبرو کې ده. لکه څنګه چې د بهرانه وجهاتو وزارت ناطق نیټ پرایس ویلي هر چیلنج چې موږ ورسره مخامخ شو او له ایران نه به ورسره مخامخ شو په هر حال چې د نیابتي جنجال لپاره د دې ملاتړ ده د تروریستي ډلو لپاره د دې ملاتړ د دې د بالستیک توغندیو پروګرام د ټولو نه به دا ډیره مشکل وی چې ورسره مخامخ شو چې ایران د اتومي وسلو خاوند وي. لومړی شی چې مونږه وو هغه دا ده چې د ایران اتومي پروګرام بیرته په صندوق کې واچو چې دغه چیلنج د میز نه استکړو. په اتومي خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی مګر په دې وروستیو هفتو کې د یو شمېر نه حل شوو موضوعاتو په سر وزنډول شوی. نطاق پرایس په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي امریکا د جی سی پی او اے د بشپړ عملي کولو د راستنېدو لپاره چمتو ده. د څرګنده کړه موږ د پراخه ډیپلوماتیکو کوښښونو لپاره هم تیارو چې د جی سی پی او اے نه بهر موضوعات حل کړو. که ایرانیان نه غواړي چې د دغو خبرو نه د نورو دو اړخیزو موضوعاتو په حل کولو کې کار واخلي په هغه صورت کې موږ باوري یو موږ په چټکۍ سره د جی سی پی او اے په باره کې یو تفاهم ته رسیدل شو او په خپل د موافقې په بیا عملي کولو پیل کوو. دا ایران دی چې ضرور دغه پریکړه وکړي. نطاق پرایس ټینګار وکړ چې امریکا یو شانته د داسې طرح لپاره چمتو ده چې په کې د جی سی پی او اے په موافقت متقابله راستنېدل وي او د ویلې په طرحه کې چې متقابله راستنېدل نه وي موږ به پخوانی طرح ته ترجیح ورکړو چې جی سی پی او او د تصدیق وړ اتومي حدود ولرو چې دا به بیا د ایران په اتومي پروګرام باندې بندیز ولګوي. په هغه صورت کې موږ د دې لایقو چې هلته ورسیږو یا نه دا د ایران لپاره یوه پوښتنه ده.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.